کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم دادی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنی خبرونی پیلسوی د خبرونی په پیل کې تاسو پام کړی د خبرونو لندیسته
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د جمعې د لمانځه په وخت په شوي ځانمرګ برید کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او شل تنه ټپیان دي د امریکا د دفاع وزیر په هند افغانستان او قطر کې د تمکیدو نه وروسته د پنځشنبه په ورځ امریکا ته راستون شو پاکستان غواړي هغه ګوند په انتخاباتو کې د ګډون نه منې کې چې امریکا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د میانمار په شمالي ایالت راخین کې د حالاتو د خرابېدو مخه باید ونیول شي
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټونه لرو چې د افغانستان حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو نوی هر اړخیزه ستراتیژي تصویب کړه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د وجل کېدو د روزګان په ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د خلکو د ستونزو په باره کې راپورټ لرو خو اوس په پوره خبرونه زامن مومن صاحب تاسو ته وایي
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د کابل ښار فتح الله په اووم سړک د جمعې د ورځې د لمانځه پر مهال په شوي ځانمرګ برید کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بې پیلوټه الوتکو د عملیاتو مرکزونه له دوه ولایتونو څخه 15 ولایتونو ته غځول کیږي افغان حکومت وایي چې د افغان پوځ او په ځانګړي ډول د هوایي ځواک پیاوړتیا د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان یوه برخه ده چې تر ډیره به د امریکا متحده ایالاتو په مالي مرسته پراختیا ومومي په افغانستان کې د ناټو د غوث ماموریت قومندان ادعا کوي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي خپل اثر ښودلی دی په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په افغانستان کې د شخړې په هکله د جمهور رئیس ټرمپ پالیسي د قواوو مورال لوړ کړی د طالبانو د پرمختګ مخه نیولې او له هغې لاره ورکه کړې ده د هند او افغانستان د پانګې اچونې او سوداګرۍ څلور ورځنی نندارتون د هند په پایتخت نوې ډیلي کې روان دی د نندارتون هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پیاوړي کول دي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په هند افغانستان او قطر کې د تمکیدو نه وروسته د پنځشنبه په ورځ امریکا ته راستون شو چې په نظر کې لري په سیمه کې د امریکا د متحدینو سره روابط تقویه کړي ماتیس په قطر کې د خپل تمکیدو په باره کې وویل قطر او امریکا د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمن ډیر ښه روابط لري پاکستان غواړي هغه ګوند په انتخاباتو کې د ګډون نه منې کې چې د متحده ایالاتو لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې دی د خبر تفصیل د شافی سردار نه اوري
پولیس وایي تر اوسه نه ده معلومه چې په محلي وخت نن
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د څار د ادارې څخه غوښتنه کوي چې د حافظ سید په مشرۍ د نوي ګوند غړو ته د اجازه نه ورکوي چې په سیاست کې راګټ سي په حافظ سید دا تور دی چې په 2008 کال کې په هند کې په تروریستي بریدونو کې لاس درلود امریکا د هغه په سر د 10 میلیونه امریکایي ډالرو انعام ایښی دی حافظ سید د لشکری طیبه د وسلوالی ډلې بنسټ ایښودونکی دی خو د همدې کال په سر کې د ملي مسلم لیگ په نامه سیاسي ګوند جوړ کړ د ګوند مشر سیف الله خالد کوي چې د حافظ سید نږدې ملګری دی د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون ویان هارون شنواری ویلی دی چې د ملي مسلم لیگ ګوند په حق له پریکړه بل میاش کیږي حافظ سید اوسمهال د لاهور په شار کې په خپل کور کې نظر بند دی شافی سردار امریکا جغ واشنگتن
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د څار د ادارې نه غوښتي دي چې حافظ سعید په مشرۍ د نوي ګوند غړو ته دې اجازه نه ورکوي چې په سیاست کې راګډ شي. د هند ممبئی په ښار کې په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ژوبل شوي دي. د خبر تفصیل د شقلا رحمزوی نه اوري.
پولیس وایي تر اوسه نه ده معلومه چې په محلي وخت نن د جمعې په سهار ولې یو ناڅاپه د یو پلنه خلکو په ورختایي منډې پیل کړې. دغه پل چې خلک پرې پیاده تیریږي د ممبئی په ښار کې د اورګاډو 2 سټیشنونه سره نښلوي. پولیسو د پیښې په هکله تحقیقات پیل کړي دي. عیني شاهدان وایي چې ځینې خلکو د پله د سره ځانونه لاندې وغورځول او ځینې نور بیا د خلکو د پښو لاندې شوي دي او مړه شوي دي. د ممبئی د پولیسو یو چارواکي ای پی خبري ایجنس ویلي دي چې د پله په سر د کټارو یو برخه چې د کانکریټ نه جوړه ده لاندې ولیدلې وه. دې کار د خلکو سره اندېښنه پیدا کړې وه چې کېدای شي پل ولویږي او ښایي چې همدې به خلک ورخطا کړي وي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونو ته ادامه ورکړه. نو پولیس وایي تر اوسه نه ده معلومه چې په محلي وخت نن د جمعې په سهار ولې یو ناڅاپه د یو پلنه خلکو په ورختایي منډې پیل کړلې. د امریکا د سنا مجلس نه په روسیه کې د امریکا د نوي سفیر جون هینسمن مقرري تصویب کړه چې د امریکا او روسیې ترمنځ روابطو په حساس وخت کې دغه څوکۍ ډکه شي. هینسمن د امریکا د یوتا د ایالت پخوانی والی دی چې په پخوا سنگاپور او چین کې د امریکا د سفیر په حیث هم وظیفې سرته رسولې دي. دواړو ګوندونو د هینسمن مقرري د رو په اتفاق تصویب کړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د پنجشنبې په ورځ د جدي اقدام غوښتنه وکړه چې میانمار په شمالي ایالت راخین کې مخ په خرابیدونکو وضع ته خاتمه ورکړه شي چې 13 میاشت له دغې سیمې نه ګاونډي بنګلادیش ته 500,000 روهنګیان مسلمانان مهاجر شوي دي. ګوتریس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل دغه وضع د نړۍ د مهاجرو په اضطراري حالت بدلیږي چې دا بشري او د بشري حقوقو یو بګنوون کې پیښه ده. د چین کمونیست ګوند په هرو 5 کالو کې یو ځل غونډه کوي. د چین د کمونیست ګوند کانګرس د اکتوبر په میاشت کې غونډه کوي چې په کانګرس او مشرتابه کې تغییر او تبدیل راځي. ډېر کسان به د دغې څارنه کوي چې چې شي جی پینګ به په سیاسي لوړو څوکیو څوک مقرروي. مګر د ګوند کانګرس فقط یوه سیاسي ډرامه ده چې په زور اداره کېږي او توقع نه کېږي چې ښځو ته دې کوم مهم موقف ورکړی شي. د الشباب ډلې جنګیالی و نن د جمعې په ورځ د سومالیا پایتخت مقدشو ته نږدې په نظامي اډه باندې برید وکړ. لومړی ځانمرګي موټر د اډې سره وجنګاوه، وروسته بیا په ماشینګونو، راکټ لانچرونو او نورو وسلو سنبال جنګیالیو په دغه اډه برید وکړ. د شابل د سیمې والي ابراهیم عدن ناجا د امریکا غږ سومالی څنګه ته وویل یاغیانو د مقدشو جنوب لویدیځ پلو ته په 40 کیلومتر کې د بارر ښارګوټي ته نږدې دغه حمله وکړه. ناجا وویل حکومتي قواوو د اغیانو لومړۍ حمله په شاوته موله، مګر دوهمه حمله وکړه چې وروسته بیا سخت جنگ او ونښت.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په مخ کې د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې افغان حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو نوې هر اړخیزه ستراتیژي تصویب کړه، خو د اداري فساد سره د مبارزې د څار ادارې دا ستراتیژي نیمګړې بللې. په مکړې په دې حقله له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان جمهوری ریاست سرپرست وایان شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د قانون د حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې دلی شورا په غونډه کې تصویب شوه.
ان ستراتیژي به حیث یک سند جامع در راستای مبارزه علیه فساد اداري به شمار میآید.
خغلی مرتضوی ویل دا ستراتیژي د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو هر اړخیز سند په توګه شمیرل کیږي چې په دې ستراتیژي کې د سالمې رهبرۍ اصل په پالیسۍ پولیسو کې شفافیت د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا د مجرمانو تعقیبول په سمه توګه د مالی چارو مدیریت او په شفافه توګه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له لارې د مامورینو ګمارل شامل دي. د افغانستان جمهور ریاست هم په یو اعلامیه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خولې لیکلي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې اصلي خبره د حرکت پیل او په دې برخه کې د پام وړ پیلو ترلاسه کول دي. ښاغلی غنی ویلي افغانان او نړیواله ټولنه د فساد سره د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت د عملي اقداماتو تمه لري. جمهور رئیس غنی ویلي فساد سره د مبارزې په برخه کې باید رښتینی اوسو او د معیارونو له مخې اقدام وکړو او د اقداماتو څخه د سالنې لپاره مدني ټولنې او رسنیو ته زیات فرصت ورکړل شي. جمهور رئیس غنی په دې برخه کې د مدني ټولنې له غړو څخه غوښتي چې د سالنې لپاره یو ځانګړې طرحه ترتیب او افغان حکومت سره دې شریکه کړي. افغان حکومت وایي چې د اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د پلي کېدو شپږ میاشتې وروسته به د دغې ستراتیژۍ د پیلو د ارزولو لپاره یوه غونډه جوړه کړي. خو د افغانستان د شفافیت د سار د اداري رئیس علی کام ابزلي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د اداري فساد سره د مبارزې تصویب شوي ملي ستراتیژۍ نیمګړې وګڼله او ویل چې افغان حکومت ځکه دا ستراتیژي تصویب کړي چې د بلې سوي میاشتې په پنځمه په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو ناستې دپاره یو څه ویلو ته ولري.
زمونږ نظریات متاسفانه تر اوسه پورې هم په دې کې ځای پر ځای شوي نه دي. هغه مهم کار چې باید د کمیسیون جوړول او د یو خپلواک او غیر سیاسي کمیسیون جوړول، هغه متاسفانه چې ګرچې د افغانستان د حکومت یو ژمنه هم وه تقریبا درې کالو کې د غشمن تر سره نشو، اوس هم په دغه ستراتیژي کې په پام کې نه نیول شوی.
د افغانستان د شفافیت د سار د ادارې لیک سوی چې په دغه نوې ستراتیژي کې مهمه مسله چې په پام کې نه ده نیول شوی، هغه د دغه ستراتیژي تطبیقي میکانیزم دی.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت لکه په تیره کې چې ډېرې ژمنې کړې وې، په دې طرحه کې هم ځینې ژمنې شته دي، اما تطبیقي میکانیزم په پام کې نه دی نیول شوی. یعنی هغه ادارې چې فساد ککړې دي، هغه ادارو ته بیا هم دا کار سپارل شوی دی چې د فساد ضد مبارزه ترسره کړي او د خپلواک کمیسیون د جوړېدو مخنیوی شوی دی. په دې طرحه کې
د شفافیت د سار د ادارې رئیس په افغانستان کې د اداري فساد سره په اغېزمنه توګه د مبارزې لپاره د فساد سره د مبارزې غیر سیاسي کول او خپلواکو بنسټونو لخوا د دغې مبارزې پر مخ وړل یاد کړی وي چې تر هغې چې دا کار ونه شي فساد سره مبارزه به نیمګړې وي. افغان حکومت د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په داسې حال کې تصویب کړي چې افغانستان د 2018 کال د شفافیت د سازمان په کلنی لیست کې لا هم د پاسېدو هیوادو په سر کې ځای لري. تیر کال افغانستان د درې تر ټولو سترو پاسېدو هیوادو لیست څخه راووت او دغه لیست اتم ځای خپل کړ. خو سږ کال افغان حکومت تمه لري چې د فساد په وړاندې د شو اقداماتو له امله به د شفافیت د نړیوالې ادارې په لیست کې دا هیواد نور هم شاته راشي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روزګان ولایت مقامات وایي چې په دې ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د بشپړه پرانستل کېدو هڅې پیل کړي دي. دغه راز د روزګان والی محمد نظیر خروټی خبرداري ورکړي چې د هغو روغتیایي مسؤلینو په وړاندې به قانوني ګامونه واخلي چې دوی ته مجرم ثابت سي. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
په روزګان کې د ناروغانو پر مخ د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په خبرګون کې د روزګان والی محمد نظیر خروټی خبرداري ورکړي چې د هغو روغتیایي مسؤلینو په وړاندې به جدي ګامونه واخلي چې په حکومتي سیمو کې هم روغتیایي مرکزونه تړلي وو. په دې ولایت کې تر ډیر شو کلینیکونه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت لري. وسلوالو طالبانو یاد کلینیکونو ته د امکاناتو د زیاتوالي تر وخته پورې د تړل کېدو امر کړی. خو د روزګان والی محمد نظیر خروټی وایي چې ځینې سیمې تر ګواښ لاندې نه وي او روغتیایي مسؤلینو یې په لوی لاس دغه کلینیکونه هم تړلي چې له کبله یې ډیرو ناروغانو ته ستر روغتیایي خطر پیښ شوی.
هغه ستونزې چې د دوی او د هغو سیمو په منځ کې د مخالفینو ترمنځ سره پورته شوي دي، د دغه موسسې ډایرکټر او د وزیر د صحت عامې ما ته مطلق جواب راکړی دی چې دا مشکل ان شاء الله نور ختم دی. موږ به کوشش کوو چې امیدوار یو چې د کلینیکونه بیرته فعال شي. هغه څوک چې په صحیح برخه کې خدمات ارزه کوي، که د مخالفینو په واسطه باندې د دوی کلینیک نه ووتل، شفخانه یې بنده کړله، دا به عدلي او قضایي څارنوالیو ته معرفي کېږي. د هغوی سره به د قانون د هغو مادو په اساس باندې چې موږ واضح ورته لیکلي دي، د هغو برخورد به کېږي.
نن لسمه ورځ ده چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله په روزګان کې ډېری کلینیکونه د ناروغانو پر مخ تړل شوي دي. د یادو روغتیایي مرکزونو تړل کېدو عام خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي او د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي. د روزګان د عامه روغتیا ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ویلوی روغتون په شمول اتلس کلینیکونه په دولتي او یو دیرش کلینیکونه له دولتي حکیمیت څخه په د باندې سیمو کې موقعیت لري.
نه کومندان صاحب مینه و دا ورته واج د شبخانه خلاص کړه، نه رئیس صاحب د امنیت ملي دا ورته واج د شبخانه خلاص کړه. دا څه حل به روزګان باندې ته خو نه د امنیت په دروازه کې عسكر ولاړ دي د شبخانه تړلې ده. ته چې په ور رنگ بندې سبب ولایت ملي کړه
تاسو شبخانه تړلې نیمه دلته مري نیمه پر لارې بندیز باندې مري ولته پر دښتو باندې چې په مټوري کې دي. نو شبخانه د دې ځای ته به هیڅ بند نشي دا تو ورسته تراسه وګوره.
د ایچ ډی ایس په نوم په روزګان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو اداره چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت قراردادي بنسټ دی وایي چې دوی ته وسلوالو طالبانو په درې برخو کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. د دوی تر حاکمیت لاندې په درو سیمو کې د جرایي خدمتونو وړاندې کول او په ورته سیمو کې د نوو کلینیکونو جوړول او د واکسین په پروګرام کې د دوی په خوښه د کارکونکو ټاکل کېدلې اساسي غوښتنې دي.
د نه 50 کلینیکونو یو درش کلینیکونه چې هغه په هغه ساحه کې دي چې مونږ د انسان په سترګه باندې ورته کلینیک خلاص کړی دی. نو دوی چې د انسان صفت باندې مونږ ورته وایو چې د انسان به تداوي شي او دوی د انسان ته د انسان نظر نه ورکوي هغه باندې هغه د دوی کار دی.
په روزګان ولایت کې امنیتي حالات له تیرو دوو کالو راهیسې ډېر د اندېښنې وړ دي او په ډېرو سیمو کې پر روغتیایي او انکشافي چارو باندې د وسلوالو طالبانو اغیز زیات بلل کیږي. په دې ولایت کې د روغتیایي مرکزونو له تړل کېدو څخه وروسته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله غبرګون دا وچی په روزګان ولایت کې به د وسلوالو طالبانو په وړاندې ځپون کې ګامونه پورته کړي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
په جنوب ختیځ کې د 200 دریم تندر قل اردو چارواکي وایي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د طالبانو پر ضد د نظامی عملیاتو په محل تر سلو ډیر طالبان وژلي او د هغوی ګڼ شمېر بریدونه یې شنډ کړي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله دا رپورت را لېږلې دي.
افغان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د طالبانو د ځپلو په خاطر د نظامی عملیاتو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په سویل ختیځو ولایتونو کې د نامنۍ ځینو پیښو ګراپ لوړ شوی. په ګردیز کې د 303 تندر قلي اردو قومندان وایي چې د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې یې په لوګر، پکتیا، غزنی، میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو پر ضد لس مختلف تصفیوي عملیات ترسره کړي. قومندان جنرال شورګل پښتون په ګردیز کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په مجموعي ډول په دغو نظامی عملیاتو کې نږدې 130 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. هغه وایي
لوګر در ولایت پکتیا، در پکتیکا، در غزنی،
موږ په لوګر، پکتیا، پکتیکا، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې پلان شوی عملیات درلودل. په دغو عملیاتو او همدارنګه هوایی بریدونو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه تلفات وختي وسلې او وسایتی هم له منځه تللې دي. قومندان شورګل پښتون زیاته کړله چې د یادو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو ځینې هغه بریدونه هم شنډ کړي چې په ترڅ کې غوښتل د سویل ختیځو ولایتونو یو شمیر حکومتي تاسیسات په نښه کړي. خو ده ومنله چې اوس هم په غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې پورا 15 ولایت طالبانو له لوري له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. د پدې برخه کې د ژغورنې د هڅو خبر ورکړ.
در ولایت غزنی،
د غزنی اندړ، د یک قرباغ، د لوګر برکی براک او خوروار ولسوالۍ او همدارنګ د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ په ګډون یو شمیر نورې د طالبانو له جدي ګواښ سره مخ دي. خو موږ هلته عملیات لرو او خپلې امنیتي پوستې مو ټینګې کړې دي. د دې ترڅنګ د پکتیا امنیه قومندانۍ وایي چې د غوالیت په جانخیل او احمد ابا ولسوالیو کې د ناټو قاطع ماموریت په تازه هوایی بریدونو کې شل وسلوال طالبان په نښه او وژل شوي دي. که څه هم وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د یادو څرګندونو په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو ویلی دي چې د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې تېره ورځ لسګونه عسکر وژلي او ژوبل کړي دي، مګر حکومتي چارواکو دا خبر رد کړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
او اوس په مکړې د دې خبرونې بل رپورت ده. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر خبرداري ورکړي چې که د روهینګیایي مسلمانانو بحران حل نسي، په بارما او د سیمو په هیوادونو کې د تروریزم د پیدا کېدو خطر زیاتیږي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په رپورت کې واوري.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیکسیار مشر فلیپو ګراندې تازه په بنگلاديش کې د حق کمپ نه راستون شوی دی چې شاوخوا 8000 روهنګي مسلمانان پکې پراته دي. په دې کمپ کې پخوا هم روهنګي مسلمانان چې د برما نه تښتیدلي ول پراته وه، خو د تشدد د تازه پیښونه وروسته شاوخوا 4500 نور هم د کمپ ته ورغلي دي. دا کمپ د کاکس بازار نومیږي. ښاغلی ګراندی وایي په کمپ کې میرمنې او ماشومان چې د ورسره لیدلی دي سخت وېریدلي. هغه وایي په کمپ کې یې د داسې میرمنو سره خبرې هم کړي دي چې جنسي تیری پېښوي، او داسې ماشومان هم ولیدل چې د کورنۍ غړي یا خپل خپلوانې د هغوی په مخ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکی وایي په دې ټکان وخوړو چې په کمپ کې پراته مهاجر هیڅ هم نه لري او د ګڼ شمېر خطرونو سره مخ دي.
Combination of limited health facilities, poor sanitary and hygienic conditions.
په کم کې د روغتیایي خدماتو مرکزونه کم دي، د حفظ الصحه وضعیت بیخي خراب دی، او د حد نه ډیر خلک په وړو ځایونو کې ژوند کوي. په دغه شان حالاتو کې د ساري ناروغیو خپرېدل ډیر اسانه وي. په کم کې وسنۍ وضعیت د فاجعې د پیښېدو لپاره بیخي مناسب دی. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر همدارنګه وویل چې د روهنګي مسلمانانو د ستونزو علت او حل دواړه په برما کې دي. فلیپو ګراندی په برما کې د امنیتي ځواکونو او روهنګي یاغیانو لخوا شوی تشدد هم وغانده، او زیاته کړه چې د رخان په یالت کې د تعصب او غربت له وجې بخښي په ډیر لږ وخت کې تروریزم پیدا شي.
So it's also a question of addressing this issue not only for the Rohingya.
په دې حالت کې اراضي بيخي د داشن فعالیتونو لپاره مناسبه ده، نو په کار ده چې د دې ستونزې چاره وشي. دا ستونزې یوازې د روهنګي مسلمانانو یا د رخاین ایالت نه ده، بلکې د ټولې سیمې خبره ده. که حل تروان وضعیت بدل نشي او ستونزې هنداسې ادامه ولري، د دې خطر شته چې په ټولې سیمه کې به تروریزم او تشدد خپور شي. د ټولو نه زیات خطر د رخاین په ایالت کې دی، ځکه چې هلته د خطر د پیدا کېدو لپاره تقریبا ټول وضعیت برابر دی. تمه کیږي چې د برما چارواکي بلونی په ژنیو کې په یو کانفرنس کې برخه واخلي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر فلیپو ګراندی وایي هیله لري چې د همدې غونډې په ترڅ کې به د هغوی سره د روهنګي مسلمانانو په مسلې هم خبرې وکړي. په برما کې د یو قانون لمخې چې په 1902 کال کې منځور شوی، روهنګي مسلمانان حق نه لري چې د برما تابعیت واخلي. د بخښنې نړیوالې موسسې همدارنګه ویلي دي چې د دغه اقلیت ډلې د زده کړې، کار، سفر، واده کولو، مذهب او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي ټول حقوق بیخي محدود دي او د حکومت لخوا څارل کیږي. اکثر روهنګي مسلمانان په برما کې داسې ژوند کوي چې ته به وایې په زندان کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زاید رادل حسین سمود وړاندې ویلي و چې د روهنګي مسلمانانو وضعیت په اصلي معنا په زور د خپل سیمه نه د یو قوم استلو په شان دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکرې دی راپورته. کینیا تیره میاشت د لسو نورو افریقایي هیوادونو سره یو ځای سو چې کوشش کوي فضوله پلاستیکي خلطې کنټرول کړي. دا د بین المللي تمایل یو برخه ده چې غواړي په پلاستیکي خلطو باندې مالیه ولګول سي یا حتی بندیزونه پر ولګوي. دا د درس نړۍ د هغې توفالی یو برخه ده چې اور ورته اچول کیږي. دا د چاپیریال لپاره یو ښه اقدام دی، که څه هم چې ډیرو کسانو دا دلیل راوړي چې په دې کار سره به پیسې او کارونه د لاسه ورکړ سي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
د امریکا د چاپیریال د ژغورنې د ادارې د ارقامو له مخې په درسته نړۍ کې هر کال د 500 میلیاردو او 1 تریلیون ترمنځ د پلاستیکي خلطو نه کار اخیستل کیږي، او هر خلطه په زرګونو کلونه د ځمکې پر مخ همداسې پاتې کیږي. نو همدا علت دی چې کینیا د اګست په میاشت کې په دغو خلطو باندې بندیز ولګوه. د کینیا د چاپیریال او طبي منابعو د وزارت مامور چارلز سونکولی انوای
از د کانستیټیوشنل رائټ اف ایوری کینین ټو لیو وذین ا کلین اند سیکور انوایرنمنت.
اساسي قانون هر کینیایي ته دا حق ورکړی دی چې په پاک او محفوظ چاپیریال کې ژوند وکړي. مګر کینایي ماموران نه وای دغه پریکړه د چاپیریال نه زیات څه ده. چارلز سونکولی ان بیا وای
وی هاف اوسو کنسیدرډ اور ریسپانسیبلټی ټو ګلوبل سستینبل ګولز as part of achieving sustainability
among the narewal dawamdar hadafun pa barak pa khpal masuliyat man ham gawar kaw che da chapirial par mukhtak tar man tawazun wasato aw da zamang da dawamdar par mukhtak yawa bar khada da kenya aw malgur millatun mamran wa da plastiki khalto da las aw kawl ba da walu tujaran pa ghatwi che da plastiki khalto pa zyada bal chare pa latake shi د ملګرو ملتونو د چاپیریال د پروګرام غړی سیریل سوی او وای
ایون اف یو لوک ات د جاب پرسپیکټیوز
حتی که یو څوک د کار پسې ګرځي نو د داسې کارونو لټه دی وکړي چې په هغه کې اقتصادي فرصتونه نغښتي وي. په عمومي توګه کینیایان د دغه نظر ملاتړ کوي. مشتری نومي بومي انوای
هپی ټو اکوایر دیس بیگ ان ایکو فرندلی بیگ I think we need to adopt an environment that is fit for our children in accordance with the
او زه واقعاً خوشاله یم چې دغه خلطه لاسته راوړم. زه فکر کوم چې موږ ته په کار ده چې داسې چاپیریال سره ځانونه عادي کړو چې د زریزي د پرمختګ د هدفونو له مخې زموږ د ماشومانو لپاره مساعد وي او موږ له ټولو خلکو نه غواړو چې واقعاً د دغو شرایطو سره ځانونه برابر کړي. دا خپل منفي او مثبت خواوې لري، مګر موږ په دې کې مثبت خواوې وینو. هغه خلک چې واړه کاروبارونه لري د پلاستیکي خلطو په ځای نورې خلطې خوځولې او وای دا یې مثبت خوا ده. د مومو وا اکا د ډلې غړي جوسی وندي ان وای
I'm a member of Mumu Oaxaca self-help group and I do basket weaving. Since I started, I have been able to educate my two children.
زه د مومو وا اکا د ډلې غړی یم او زه ټوکري خوځوم. له هغه وخت نه راپدې خوا چې ما دا کار پیل کړی دی نو ما وکولی شلو چې خپل دوه ماشومانو ته دا کار وښیم. له هغه وخت نه راپدې خوا چې دغه خلطې منع شوي دي نو زه توقع لرم چې موږ به ډېرې ټوکري خرڅې کړو او دا به موږ په دې قادره کړي چې خپلو ماشومانو ته وښیو د یو بل سره مرسته وکړي. هر څوک چې له نوي قانون نه سرغړونه وکړي نو له $104 نه نیولې تر $315 پورې جریمه کېدای شي. قاضیان په ډېرو جدي پیښو کې هغه کسان په زندان کې اچولی شي چې د پلاستیکي خلطو په استعمال ونیول شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
خبرون لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار فت الله په غون سړک د جمعې د ورځې د لمانځه په مهال په شوي ځانمرګ برید کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 40 تنه ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بې پیلوټه الوتکو د عملیاتو مرکزونه له دوو ولایتو څخه 15 ولایتونو ته غځول کیږي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت قومندان ادا کوي چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نوې ستراتیژي خپل اثر ښودلی. د هند او افغانستان د پانګې اچونې او سوداګرۍ څلور ورځنی نندارتون د هند په تخت نوې ډیلي کې روان دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن په هند، افغانستان او قطر کې د تنقیدونو وروسته د پنجشنبې په ورځ امریکا ته راستون شو چې په نظر کې لري په سیمه کې د امریکا د متحدینو سره روابط تقویه کړي. د پاکستان نه غواړي هغه ګوند په انتخاباتو کې د ګډون نه منې کې چې د متحده ایالاتو لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې دی.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. هیر مونږ چې زموږ بل خبرونه د امریکا ژغ د روغتیا اونې ز خبرونه ده او په دې خبرونه کې د ورزش په ګټو د خبرونه میلمه ستاسو سره خبرې کوي. هله د خبرونه هیر نه کړئ.